درنو اوریدونکو السلام علیکم. سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د جرمنی حکومت د بشری حقوقو کمشنر لارز کیستلوسی د کورنوی چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمنی د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سره شوی. هغه ویلي چې د افغانانو د قضیې اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبری آژانس د هغه په حواله لیکلي، کڅوک ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تک په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي چې له دې ډلې 211 یې افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېدله. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیوا څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې ده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل روښانه نه دی، خو په راپورونو کې یې د جوړونکو په حواله ویل شوي دي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست 15 او 16 ته پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي د جنوبي آسیا د څېړنو د پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړي دي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر تلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه‌شنبه په ورځ وشي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې دوه کلی نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دی چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلې. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس وتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټ الوتکې توغولي چې ډېر شي دوی کشف او شنډې کړي دي. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشتې پورې ځنډولې دی. ټاکل شوی وه چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډول شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکي چې برتانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداري ورکړي چې چین ممکن له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین 2013 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال، پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغېزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند او بود لیکدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی خودلې دی چې په دې پروژه باندې پنګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وختونه سي 2 میلیونه کابل خاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوریت نظام په ځانګړي توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو تګلار هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان شارو سویاشمر نور بندونه افتتاح کړي. پښتني دادی چې دغه هڅه څومره مؤثر او عملی دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژي د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنگونو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما او سره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنگونو د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت د اوبو د سپما په اړه او د غرض اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00 24 212 15 01 01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده ګڼ شمیر اوریدونکو خپل تفصیلي لیکلي، هغه به هم درته لولو د خبرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشهي راځي پایلې دین وکړو چې په تیرو څلورو کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او دا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محور پالیسي لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپل وار تاسو ته تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوه ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 2 کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته کومه تاسو په باره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوي ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګ او تاسو وایو تریا وحدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم د عمل لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوي دي. دا د سرمایه گذاری چې اوس کې ده د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس کومه او تاسو وګورئ، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو. غټ بندونه زموږ هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاسه ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د اغه پروژې چې ډېر تخنیکی الخ روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتان وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی د هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه، له بودیجوي له پلوه بودیجه محدود ده. مونږ او تاسو د غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله،
بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ سوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نمخ کې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر محمد سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي، وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبري وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د روسي کې چې په هغه کې افتتاح شو، په فراق فکر کوم دغه باندې د پښتون بند ک نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دی، هغه بندونه دی، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازین بندونه دی، دوی یادونه کیږي. تاسو وایي چې دا وړي پروژې دی او سنۍ اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لوی پروژو باندې فکر وشي، نو وخت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څرامنځ شي او زاله چې دی هغه مهم دی، اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي،
بلکل ګوري کومګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري، دغه بندونه دومره ډیر زیرمه لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري، دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لګ ورخت لري، مونګ او تاسو ډیر ورخت لرو. خو ایران غټه واده، خو داسې نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی. تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي. او زمونګ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونګ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده، خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت، هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و، هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي، او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوشش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر هغه د عاید نه خالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو ته زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده. نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال مندلې ده، تاسو قیاس کولی شئ ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلګ زره پدی هم تم چې دغه اقليمي بدلون چې نن سبا ور سره ټول نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قرباني او هیوادونو د لس په سر کې ده، دا په سمانه د څنګه مدیریت سي آیا دغه کومي پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقليمي بحران سره د مبارزې لپاره کافي دي کنه؟ که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي؟ د افغانستان منابع څومره دي؟ د باران کچه څومره ده؟ د ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کول غواره. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي. ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیم، از د شیبر صاحب همکارم لودین. د ژوند رنگونو خبرونه ده وچکالی او د وچکالی لعمله زیګیدل ستونزو ته ځانګړې شوې. تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او څه وایي د موضوع پاړه؟
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما لودین
صاحب. ښه، عابد صاحب ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسې؟ حالت شاو خامو او بوت څنګه دی؟ خپل د کور او د کور ارتیا د کرنې ارتیا څنګه پوره کوي؟
زمین غرهار چینو مسالای کې وسیګم بس وڅکلای سره خپ مخامخې مشکلی ده. باران نه نشته او غنښته زمون کاری زونه چې کوم دي زمون چینی و چې شوی دي بسربندونم باقی سلاون چې وړي او کویانم بيخي دي او تاګانې و چې شوی 50 متر کې شوی هغه سپېتا او بیا و تیار می ګرته رسیدلې.
بله، نو آلته په ولسی کا چې باندې آیا د کاریزونو د خلاصې دوه لپاره یا هم د غسربندونو د بیرته فعال دوه لپاره د سی ولسی هڅه نه کیږي؟ ځکه زینو ځایونو کې داسې هم شوی چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، بعد ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کی دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کی د اوبو لختي خلاصې کی ویالې خلاصې کی ولسی هڅه شوی هلته
هغه چې سیمې دې نه غوډاله ولست وصله برکاله دا چې دولت دا کارونه کا مؤسسات یې ونه کا ولس غریب دی پکې دی ولس سره د ورورو په نشته ولس سره د مور په سینې نشته چې یو مریض ګور کې په وشه غاډه سره ته بوځي دا وایو لا وکا.
ښه، کور ودان موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه تجربه لري، ملما دی، کومه پوښتنه هم لري؟
مختنه خو دغه لره ما چې باید چې دغه نړیوال موږ دغه افغانستان چې دی قرآن کړی هم دی او باید چې دا جوړ هم کا تلوی خاله موږ دغه رئیسار کړي دا جنگونه او جګړې پرمختګ تم نه پریږي. ګوانډیان دي چې دغه نور خارجیان دي، کله را ما د شورویان راځي او کله را ما د امریکایان او انګریزان راځي. دغه اوس یې ملمسه کومه خبره وکړه چې ایران دومره مقابله وکړه او بو ظرفیت لري، تاجکستان دومره مقابله او بو ظرفیت لري. موږ به زینم ډېر درای خو موږ دا چلوي ښکاله دغه جنگونو ته نه وای او تل وهلي جنگونه را مې نه وای کړی. او خبره دغه چې موږ سره دغه بوس د کوم دولت چې موږ راغله اسلامي امارات دغه چلور 15 کاله چې کوم ځای خو امنیت د هرې پروژې لپاره هر ځل دنیا سمینو کوم سیده ده دغه زموږ کوم دا چې وی دغه شی په خارج کې رانه ګنګل کړی
بچی افغانستان له ځکو پیسې زادې کا. کور ودان عبد سیب ډېر مننه سلامات او سې نظر مو وریدل شو. بر اوریدونکو سره خبرې کوي ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کا محترم اسد لال الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډر منو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه تل سیب له هلمند ستړي مشي. هلمند کې هم وچکالی محسوسه ده، بلا بلا اوریدونکو اړي کني سیمه سره تاسو کوم سیمه کې اوسئ او د وچکالی تجربې د سرګولې دلې حال راته وای او کله میلمانه پښتنه لري. ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی چې تاسو پښتنه جواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب یم سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد الله الدین صاحب مر فلمن کې د دسې سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو. تاسو به تر معلومات چې زمرد چې د هلمند ولایت ګرمسیل د هلمند ولایت ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده لودین صاحب محترم په خدای باور وکړ دا اوس د خلکو کشتونه دي، یعنی وسل ته خلکو پومبا کړلې دي، کاله کې کړلې دي، یعنی دا سدي د شو چې کله کې د بلګونو پاڼې ټول رجیدلې د وچکالی د لاسه چې د هلمند پسین کې هوبنسته نو لودین صاحب وچکالی خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالی ورکه کې په ټول نړۍ کې نو ډیر بد اغیزې کړي دي. قدر ته ام دا وس لودین صاحب محترم هر کروندګر سره چې خبرې وکړي جړا ورځي د کدل تخلق مصرفونه باندې کړي دي. دوای مثلا پرپاشری دي په خپل کروندو باندې دغه چې امبارونه ور کړی دي غولبی کړی دي ځکه اړه ولیدې په خدای باور کړو دین صاحب خپل مصرفونه مرته نه را جوړي نو خدای پاک د خپل فضل او کرم را باندې وکړي.
کور ودان ډیر مننه او کوم پښتنه خوند لري تل صاحب
خدای دې خوشاله کوم محترم صاحب نو دین صاحب پښتنه مده مېرمانو څخه دا غدا چې خدای اقلیمی بدلون ما په پام کې کړ دا خو خدای پاک د جانب څخه دا وچکالي او دغه حالې کول نه دی بل دا نړیوال ټولنه مثال د خبري مسا اټمی دولتونه د محترم صاحب نو دین صاحب د اټمی صلاحي کاری مثلا ماغه ته ځي اصلي کاری دا په دا اقلیمی بدلون کې څونه رول لري مثلا دا غو د اقلیمی بدلون ته څه څنګه رسیدل کنه رسیدا پښتنه مده مېرمانو څخه دا کده ټلیفون د طریقې دا ما پښتنه جواب ډیر خوشاله
سم کور ودان ډیر مننه سلامات او تاسو اړیکې ما پرې کوي چې دا پښتنه مو جواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به سدید صاحب ته نوبات ورکو چې پښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکو. سړی مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه لودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان. محمد نبی احمدی صاحب سړی مشي بغلان کې د وچکالی پاړه راته وای
مننه روغ اوسې لودین صاحب مېلمه ته سلام وایم. لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دغه چاپېریال موږ تاسو نه د څه وخته د چا په اسلام باندې موږ تاسو غرونه مې تقریبا د شپږ کې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل نه غرونه لوستي نو په تا کې وګورو چې وچکالی خو زیاته ده یعنی وګورې ډېره کمی دي. لودین صاحب چې د بارو کا چې موږ به وخت را بغلان کې تاسو به تر باندې ویږي چې فریمانه د سیم نمبر ټاکو یعنی د څه په کې باندې کاوسې سړی به کله به څنګه ورو یو سړي له بوخت چې د مو ټکینې سړي وکي نه دي چې ولولې به دا دریو سیم کې وګو نه دي چې سټي به وي نو اوس په بختي درځ کې چې وګو نو ستنه تقریبا د باور ما شمان ورځي لمبا کې کوي نو دې په کړګې چې سړي ورخطا شي نو دې وایي چې دا به څو کال بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا به یو مشکلات دا غره د دې سبا یو د مورې د وګو خلک دی د استفاده کوي افغانستان کې دې بارو کې چې وخت به موږ وبله نور جوړ راوړل نه موږ ته چې خبر وګڼه وي بوشکو کې راوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ غوښنه استفاده کوله یعنی اوس دې ورځې دوه بلره درې بلره وګ نو چې په کړکه درې سولې تر وګ کې دا ډیر شې نه مصرفيږي نو په دې کار خلک یعنی زیاتره وختو کې چې خبرې کوي او وچکالی رښتیا هم اثر کړی ده. لودین صاحب ډېر اثر کړی ده یعنې په کړکه سکه دې لازمي مناسب وچکالی او بارانونه نو نو زموږ منطقه کې په بغلان کې خو زیاتره وختو کې لرمونه به داخل کو غنم یې کور هغه پر کول د خوراک د غنمو نو اوس وګورئ چې بيخي ودا چې کار دې خراب ده په دغه کې چې نو دا سرګان دې ډېر جوړیږي. لودین صاحب تر څو باید حکومت مې اوس کله باندې کې وګرځي بس دا چې د مورې دغه باید خلکو ته واګایي ورکړي او خلک هم لاس پکې لودین صاحب نو دا
کور ودا احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سیکور مودان چړي کمنولي وسدید صاحب تاسو راګرزو. اول ک دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیر وکي عابد سیبیلی چې نړیوال افغانستان هوران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړه څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راز دغه محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی د اگر چې خاص پښتنه نه درلود ما ویل چې وچکالی د سندونو بو کم شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی یو وخت کندوز فکر کوم کې اشتباهونه کم او وس دغه سده وچکالی خبري پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنا مهرباني سدید صاحب. بل سدید صاحب زما غلري فکر کوم سدید صاحب سره د ورسره پاړي کې اوس ستونزمنه ده. سدید صاحب اوس مو اړیکه سم ده مهرباني
مننه کوم. ګوره دا پښتنه چې د اتمی دا وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحیح ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا بدې اغیزې لري. خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وي چې هلته موجود دی هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی خو دا بیخي ضعیفه دی هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته هغه وړاندې چې مونږ او تاسو په زمکه په سر کې لیدل شو هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده. یو خو په دوه نړیواله جګړه کې شوې ده هلته په ناګاساکی او هیروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو. نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري، اوس لپاره کوم بحث نه دی. په ایران کې چې حمله وشو هلته کوم داسې نښانې نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود لري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه وو
پوښتنه نه وه، تبصره وه، تقریبا پوښتنه همدغه وه. د اتل صاحب یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولې ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي. للمي کاری چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه، بلته للمي غنم او اوربشه دا وای نه کیږي، نه تولیدیږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا، خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي. نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم، بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي. آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه، او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف شي جوړ شي؟
بالکل، دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوال هم باید په دغه حقله خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنی چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی وي. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې هغه فوسیلي مواد سوځوي، لکه لرګي، لکه تیل، لکه گاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانهي غازات تولیدوي، او بیا د ځمکې د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلوده، اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو، او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته په بیا په تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابل دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنی چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا دوه داسې وایو چې د اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي. ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی، یو د لس هغو هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي. خو متاسفانه بیا هغه اقلیمي بودیجې، هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې، نو دا بودیجې موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لکه مسؤلیت واخلي. ځکه چې دویم داسې هغه داخلي پالیسي چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات ډېریږي، دا په رسمیت نه پیژندو له کبله زمونږ او تاسو دا څلور کاله کیږي چې دغه صندوقونه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نه شو اخیستل.
بله،
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کو په دغه پیسې باندې، دغه بندونه همداسې پاتې دي، نو نه جوړیږي، نو دا پیسې هم نه لګول کی.